ります。
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان سمنګان پر لوی لارې د ترافیکي پیښې له کبله څلور تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنځمې په ورځ ماسپښین شوې ده. پیښه د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې یې درې ښځې او یو نارینه شامل دی. پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. بل ورته په نورستان کې هم نن یوې ترافیکي پیښې یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژل کېدل تایید کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوې. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې یې له خپلو خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 850,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربېره افغانستان کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تېروي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې د واګنر ډلې د یوې الوتکې د لویدو له پیښې وروسته په لومړنۍ تبصره کې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. پوتین د تسلیت په دغه پیغام کې پریګوژین یو با استعداد شخصیت کړی دی. دغه الوتکه پرون له مسکو نه سن پیټرزبورګ ته پر لاره و چې ولوېده. د پوتین د تسلیت له پیغامه په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د پریګوژین مړینه تایید شوې ده. او د ایران قضایه قوې یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډاډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو یو کال پوره کېږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایرانه بهر د ګڼو خلکو اعتراضونه وپارول. 22 کلنه مهسا امینی تیر کال د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه، شکنجه شوه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ایران د قضایه قوې مرستیال صادق رحیمی نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران استخباراتي او امنیتي ادارې په منظم ډول احتمالي اعتراضونه څاري. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې افغانستان کې درې ډیرس روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیايي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟
د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیایي خدماتو یو برد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
یو شمیر افغانان په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه شکایتونه لري.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
په همدې حال کې د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړی چې کابل کې یوټیوبر هورا سادات وژل شوی او ملګرو ملتونو د کابل له هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د روانې لوبې شیبه په شیبه حال هم له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان لوبډلې پاکستان ته د 301 منډو هدف ټاکلی. دا مهال پاکستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. پاکستان هم د پیل لوبغاړي خلوبېدلې دي. دا مهال لوبه 50-50 ده. معلومه به شي چې وروسته لوبه په کومه خوازی مو به وروسته تاسو سره جزئیات شریک کو. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیر سرختونونه د بودیجې د کمک لامله تړل کېدو ته نږدې شوې دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون هم راوخلو، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د بودیجې د کمښت لامله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی، ویلي چې دا درې ډیر روغتونونه 9 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوی. خو د روغتونونو د تړل کېدو ترڅنګ په افغانستان کې د د دې سال او ډینګي طبي په څیر د ځینو ساري ناروغیو ډېرېدو ته هم پکې اشاره شوې. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي. وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم. خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړلې، او تاسو دغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړې چې شی مونږه.
د تخار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري، او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی مې ناروغ دی خو د درملنې وس نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نشو کولی او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده، چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت دامي روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 260 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي، چې له امله یې 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د دوهمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړیدو ته نږدې شوی. د طالبانو په سپاندې 2 کاله واکمنۍ کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي، چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي، چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د تړل کېدو په حال کې دي، او دا هغه روغتونونه دي چې د دې سازمان په وینا 9 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راوستلي وو. په افغانستان کې روغتیایي خدمات رښتیا هم د اندېښنې وړ دي. همدا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د روغتیایي چارو لوی وکتونکي ډاکټر طیب یوسف نه کړی ده.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې نه بعده وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کېږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعده وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وقته نشي. د لومړني بعد له نظره بلې، کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره اغیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4000 دولتي کلینیکونه یې په پښو درولي، زموږ هیواد د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس په 2019 او 20 کال کې 2,540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیایي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارده ډالر څخه هم لوړ شوي دي. دا په دې معنا چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو. یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپینډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو د عامې روغتیا د وزارت افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع وي.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو هغه اقلا د 300 یا 400 میلیونه ډالرو په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیایي چارو کتونکو ډاکټر طیب یوسف چې له ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې درته نورو خبری راپورونو ته هم راځو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې حال درکو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د روانې یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان 301 منډې هدف ورکړی وو په 5 لوبغاړو. د مهال پاکستان 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي او د 6.4 اورونو په ترسره کولو یې 204 منډې کړي. معنا دا چې پاکستان په 14 اورونو کې 90 نورو منډو ته اړتیا لري. لوبه حساسه شوي، وروسته به نور جزئیات هم درسره شریک کو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. ځوانه یوټیوبره هورا سادات د دوشنبه په ورځ په کابل کې په مرموز ډول وژل شوې ده. د طالبانو د پولیسو ویان دي نن وژل کېدل تایید کړي دي. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
د کندوز ولایت اوسیدونکي او ځوانه یوټیوبره هورا سادات چې په بیلابیلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. د هورا سادات کورنۍ همکاران او د طالبانو د حکومت امنیه قمندان په کابل کې د هورا سادات وژنه تاییدوي. د هورا سادات ورور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبه په ورځ د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن ته ویلي چې خور یې د دوشنبه په ورځ وژل شوې ده.
دقیقا د دوشنبه ورځ سهار وختي و چې د دې غمجنې پېښې له امله مو هورا سادات له لاسه ورکړه.
د هورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز قبل ما با تلاش زیادی که داشتم
تیر ورځ د ډیرو حادثو سره مو چې درلودي کورنۍ مو ورته ولیدله. د کورنۍ وضعیت ډیر خراب او ناراحت کوونکی و. که څه هم موږ نږدې څلوېښت دقیقې د دوی په کور کې وو، په دې څلوېښتو دقیقو کې موږ ته هېڅ جزئیات رانکړل، خو نورې موضوعګانې یې وویلې. موږ وغوښتل حوره سادات د هغه ولایت اړوند چې ده انتقال ورکړو او جسد یې هلته خاورو ته وسپاري، خو د ځینو دلایلو له امله یې بیړه وکړه او ونه توانېدل. نو هغه یې په کابل کې ښخه کړه، ځکه ماشومانو ته ډېره لیواله وه. نو د ماشومانو د یو ساده پارک مخې ته خاورې ته
وسپاره.
ښاغلي فرهمن دا هم ویلي چې د سادات کورنۍ د هورا وژنې څرنګوالی نه دی مشخص کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندان ویان خالد زدران په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې ده. زدران ویلي چې د امنیه ځواکونو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه یې نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. خالد زدران د نیول شوي کسانو په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل. د هورا سادات وژنې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غبرګونه هم پارولي دي. د ښځو د حقونو فعال او د شنبههای ارغواني غورځنګ مشره مریم معروف آریان ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه چوپه خوله پاتې نه شي. هغې زیاته کړه،
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخرین.
مهر وایز چې لدې میرمنې سره وشول در لومړی او نه به هم وروستی مرموز قتل وي. په تېرو دوو کلونو کې موږ ور ور د ښځو د مرموزو قتلونو شاهدان یاستو. موږ یو ځلې بیا د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو څخه غواړو داسې قضیې چې په افغانستان کې پېښېږي دوی باید چوپ پاتې نه شي. هغه طالب چې ادعا لري چې په افغانستان کې امنیت تامین کړی، دا څه ډول امنیت دی چې هېڅوک په ځانګړي فعال میرمنې امنیت نه لري؟ قتل کېږي، ټول روحي او رواني امنیت یې له لاسه ورکړی
و. همه امنیت روحي و رواني شاد از دست داده.
خورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر درلودو او په بیلابیلو یوټیوب چینلونو په ځانګړي ډول کابل فینس او سټار فینس کې کار کاوه. په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو او واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته په رسنیو کې په ټولنیزو او تفریحي خپرونو محدودیتونه ولګېدل. له هغې وروسته د یوټیوب چینلونو بازار ګرم شو او ظاهرا د افغانستان دننه او بهر د دوی پروګرامونه د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای خپل کړ. خو په دې وروستیو کې یو شمېر یوټیوبرانو په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو له جوړولو وروسته د ستونزو او ننګولو له امله له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو حکومت یې دوی په سانسورولو تورن کړل. خو د طالبانو حکومت دا موضوع بار بار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې تازه حال دا دی چې پاکستان څلورمه وکټه هم له لاسه ورکړه. 208 منډې جوړې کړې دي په 2.3 اورونو کې، 93 نورو منډو ته اړتیا لري. نو به کتل شي چې لوبه وروسته د چا په ګټه تمامېږي، ځکه لومړنۍ لوبه پاکستان ګټلې. نو نن به افغانستان ډېره هڅه کوي چې دغه لوبه چې ښه ټارګټ هم ټاکلی وګټي. راځو یو بل مطلب ته. د پلازمینې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په تیرو دوو اونیو کې د 15 جنایي پیښو په تور 102 کسان نیولي. دغه وزارت د معلوماتو په خپله دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کسان په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي او جرمونه هم بیلابیل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
دا د باچا خان مبارز غږ دی چې د کابل په 12مه امنیتي حوزه کې ژوند کوي او وایي څو ورځې وړاندې غلو له کوره موټر غلا کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نږدې څه وخت مخکې زموږ دوستانو جملې څخه میلمانه راغلي ول. بدبختانه چې دلته امنیتی وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست. خدا ده چې په دغه غلو باندې موږ خبر نه شولو او موږ ویده ولو او موټر د شپې زموږ له کور څخه ویستلی و.
د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي وایي غله د وسلو په زور له خلکو پیسې او وسایط اخلي.
ان غل کورو ته د وسلې په زور هلته یا پیسې اخلي هم وسایت د کور څخه را باسي موټر موټر سایکل په تیرونی کې خوده داسې پیښ سره موږ مخامخ شوي یو چې سټورو ته یا هم دکانو ته یا دواخانو ته غل ورغلي دي د وسلې په زور یا پیسې اخیستي دي وسایت یې ځنې بیولي دي.
د ننګرهار اوسیدونکي ګل رحیم بیا د غلا او د څو پیښو کیسه ازادي راډیو ته داسې کوي.
ورځ په ننګرهار کې د ترافیکو ریاست سره یو کس پر موټر بهر ودروي او د اخیر تنوځي چې موټر سب کړي چې واپس راوځي نو موټر یې نه یې غلو تښتولی. همداراز زمونږ په بیسود اته منع ہے کې یوه ورځ محصل سهار خپل پوهنتون ته ځي چې په لار کې په غلطو پنچک دي او کمپیوټر او موبایل او پیسې ترې اخلي او په دا سر یې وهي. همدارنګه یو درې شپې مخکې خلیل آباد په نامه یو کلي کې په جامع مسجد کې د شپې غله ورځي د هغې نه لاسپیکر ماشینان او بیټرینې چې څومره د جومات داخل سامان دی دای ته وړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر باندې خپاره کړي معلومات هم ښیي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیر اونۍ په پرتله روانه اونۍ د جنایي پیښو کچه لوړه شوې ده. په دغو معلوماتو کې تیره اونۍ په هرات، کابل، اروزګان، غور، بلخ، کندهار، کندوز او تخار ولایتونو کې د 1200 جنایي پیښو په تور 80 کسان نیول شوي دي چې په دې کې 14 تنه د وژنو د دوو پیښو، 24 کسان د غلا د اتو پیښو او 3 تنه د تښتونو د دوو پیښو پر مهال نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ایکس شبکه کې د رواني اونۍ پر مهال د جنایي پیښو خپاره کړیو معلوماتو د جزئیاتو له مخې د تیری اونۍ په پرتله دا کچه لوړه شوې او د درویش جنایي پیښو په تړاو د نیول شویو کسانو شمیر 94 ته رسیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپرو کړیو معلوماتو پر اساس په روانه اونۍ کې 10 د غلا پیښې، 9 د وژنو او 4 د تښتونې پیښې په هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سریپل، خوست او پکتیکا ولایتونو کې رامنځته شوي دي. دغه را څلور انسان تښتونکي د عملیاتو پر مهال په مخامخ نښته کې وژل شوي هم دي. دا چې ولې د جنایي پیښو کچه لوړه شوې په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت، خو ویانې عبدالمتین قانې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي څو ورځې وړاندې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې ادعا کړې وه چې د تیر جمهوري نظام په پرتله جنایی پیخو کچه کمه شوی ده.
د یو کال په موده کې د تښتونې د 160 پیخو خبر ورکړل شوی دی. د دغو قضیو په تړاو پولیسو د انسان تښتونکو پر ضد 200 عملیاتونه کړي دي. په دې عملیاتو کې پولیس په دې بریالي شوي چې د سړي تښتونې په قضیو کې ښکېل 190 تنه شکمن کسان ونیسي او د دغو عملیاتو په بهیر کې 14 تنه سړي تښتونکي د عملیاتو پر مهال په نښتو کې وژل شوي دي.
د جنایي پیښو کچه داسې مهال لوړیږي چې خلک وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده چې ورسره د غلا او تښتونو پیښې هم ډېرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړیوالو پیښو په اړه باندې هم درته خبردار لرو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګینی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. دا وروسته تر دې چې پرون له مسکو سن پیټرسبورګ ته یو جیټ الوتکه ولویده او هغه مهال ویل چې په ناستو کسانو کې یفګینی پریګوژین هم شامل وو. د ښاغلي پوتین د تسلیت له پیغامه داسې ښکاري چې په دې پیښه کې پریګوژین هم وژل شوی دی او پریګوژین سربیره 9 کسان نور هم په دې پیښه کې وژل شوي چې یو شمېر د واګنر ډلې جنګیالي وو. وسم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو سازمان متحده عرب امارات ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ د طالبانو بندیز زړه ماتوونکی عمل بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دغه پریکړه سره غور وکړي. تفصیل یې له سنا کا کړه.
د مل
ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ بندیز رماتوونکی عمل بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان مرستیالې فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی بلکې ټول افغانستان اغېزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه برخه ده او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
هغه کار چې موږ به ورته دوام ورکوو دا دی چې د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه وکړو چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل تعهدات وساتي. موږ د ښځو د حقونو دفاع ته دوام ورکوو ځکه افغانستان د دوی د بشپړ ګډون پرته پرمختګ نشي کولی او دا واقعا زړه ماتوونکی دی چې هغه ښځې چې غواړي خپل له حقونو څخه ګټه واخلي له دې کار څخه منع کیږي.
د چهارشنبې په ورځ طالبانو سلونجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الهبتور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الهبتور د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشیني څرګنده کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل له سره غور وکړي. یوه له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تګه منع شوې وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم د دوی د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه له دوی سره وو، طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې خپلې ټولې هیلې په دې بورسې پورې تړلې وې خو دغه بندیز ناامیده کړه.
موږ د دې خبرې تشویش درلود چې محرم نه لرو او پرته له محرم څنګه بهر ته سفر وکړو. که څه هم زموږ کورنۍ موږ ته د تلو اجازه راکړې وه خو له بده مرغه طالبانو له محرم سره هم اجازه رانه کړه چې ولاړ شو. موږ یې په ډېر زخت چلند له هوایي ډګر څخه وویستلو چې دې پر ټولو نجونو خورا بد اغېز وکړ.
موږ غوښتل د دې موضوع د لامل په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې د یوه پیغام په ترڅ کې د طالبانو دغه عمل غیر اسلامي او غیر انساني بللی او ویلی دی چې دا یو قصدي عمل دی څو خلک په جهل او تیارو کې وساتي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیستی او د دې حق د لاسرسۍ فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی له دوی څخه اخیستل کېږي. نوموړی پوښتلي که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دي؟ د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د هغوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د روانې لوبې وروستی حال درکوم. د پاکستان شپږمه وکټه هم له لاسه ووتله. په یولس اورونو باندې شپږ اتیا نورو منډو ته اړتیا لري. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالمنان عادل هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده و ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اتلان په دواو کې وسته او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاورې نسی تر بیا د خدای په امان.
سلام
السلام علیکم زدا زاده رادیو کارتون کو اوریدون کس مننه کوم چې موږ راغتر یو ځای رسی موږ د مشکل دی چې د امرستی راشي هغه هغه خلکو ته نور کوي چې مستحقي مسکینان یې هغه خلکه یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټول مرستې دا خلک خپله وړي خپل جیبو ته یې ورچي خوارو غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو کارکوون ټولو ته سلام. موږ افغانستان کې ژوند کوو، ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسې والا یې بل هغه موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو کارکوون ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغې موسې موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو بیا هم بیا غږ کوم چې زمونږ غم دې وکړي، ډېر دسې هغه سره مخ یو بحران سره.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو، په کابل کې د ماخوستن 9:30 شوې. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو له پیغامونو جوړ دی خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو لنډیز ته. د بغلان سمنګان پر لوی لاره د ترافیکي پیښې له کبله 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنجشنبې په ورځ ماسپښین مهال د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې یې 3 مېرمنې او یو نارینه شامل دی. په نورستان کې هم ترافیکي پیښې یو تن وژلی او 4 نور ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې د وژل کېدو پیښه تایید کړه. د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زدران پر خپله اکس پانا ویلی چې نوموړې درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې کې وژل شوې، خو تر اوسه یې انګېزه معلومه نه ده او د نوموړې په خبره په تړاو یې څو تنه مشکوک کسان نیول شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګینی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. دا وروسته تر دې چې پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د یفګینی پریګوژین الوتکه له مسکوه سن پیټرزبورګ ته د پرواز پر مهال ولوېده او داسې ویل کېدل چې پریګوژین هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. د پوتین له څرګندونو داسې ښکاري چې پریګوژین وژل سوی دی. د ایران قضایه قوې یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو یو کال پوره کیږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایرانه بهر پراخ غبرګونونه وپارول. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دوهمه 500 لوبه روانه ده. افغانستان په دغه لوبه کې د ټاس په ګټلو او د بیټنګ په انتخاب سره 301 منډې هدف ټاکلی دی او پاکستان تر اوسه 260 منډې کړي او شپږ لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپلې کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راټپلې کی. زینو افغان کډوالو چې افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي، خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو ټول همکارانو ته ملمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلی. بدبختانه چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کیږي ځي کور کو بچی خو ماران نه دي چې خوري به وخوري، هغه انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي، او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي، خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چې هلته هم مرګ شته، خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي، یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي، خو خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګ خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګ دپاره دی. دولت زموږ ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د گردش رایو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې، کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي.
لغستانو د حکومت څخه دا د دې افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه، نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي. د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه ده برابر کړي د عوام د پاره. دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه و د مل په سطح شش مسات راغلي دي، ډېر شش کارونه کې انترساس و دا مسات نه پرې دی باندې. ولکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي، دا خیر ظلم دی د عوام سره کوي. موږ عوام په مسات باندې آباد یو دی، مسات باندې کړی دی، که د تعلیم باسه ده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارت څخه چې موږ مسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېر ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړل.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بیرته راوګرځېږي، را وینسي، را انتقال کړي بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبور. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل، داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلیل چې کار ورته پیدا کېږي نه کېنه، دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې مځکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ده، ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبور وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مختراک کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ ځورېږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هېوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت څاروان د چارو کتونکی جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ، 1950 کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هېواد کې دننه په نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وپورې یا احزابو پورې تړل شوي، او یا هم د سیاسي عقایدو د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو هغه کولی شي که هغه دې ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت دپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوم هېواد کې ومنل شي. که چېرته دغه دومه ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو، نو په دومه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښېدل نورو هېوادونو ته تللي، یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
جنرال صاحب جلیلی، ډېر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
که چېرته موږ تاسو وګورو دا خپل ځان ته څو بېلګې څو عوامل لري. اولنی عوامل سیاسي او امنیتي عامل دی، هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دی، سیاسي او امنیتي دی. دوم دی حکومت دی، حکومت ضعیف حکومتداري عوامل دی، او درېیمې اقتصادي عوامل دی، او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عامل دی. په خپله رمانه کې دغه کډوالي منځته کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دی، چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره، دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن نه بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
لا، عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د یو علمي قانون دروازې تړل، دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په انسټر کې ته په خپل یو محدودیت موږ تاسو ته ډېر او داسې کورنۍ ته ځان الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي، چې یو ځوان نسل دپاره تر څو چې راتلونکي دپاره د خدمت مستر وتیس. مګر دا به د مرګ هغه نشتون، هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته، سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراغي د تعلیم مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کورم تقریبا د 50 کیسه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخوانی امنیتي قوتونه سره بازار سره منځمان، ډېر خلک پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو بعد مرګ او قادر یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د افغانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاداري نه وروسته دغه کسان د جنګ تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښې، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه. موږ تاسو نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغ تر مسؤولو چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلان کې د زموږ بغلان په لخمري ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې اوسېږي. دې خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه. کومک راشي دلته نومان چې نوشته سي بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي کرسره نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورک سي پر لسو کورو باندې یو نوم لیکي خلقو ته بیخي مسته درسي نه. نو دا زموږ ځای تر مسؤول چارواکو ورسېږي چې معنا دې خواته یو څه عادل وسي په خبرو کې په رسنیو کې خبرونه خپرې چې موږ کومکونه وکړو کومکونه مو وکړه یاله دروغ وایي خلکو ته کومک سم صحیح نه رسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هڅه سي زده کړي او ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نیکلي احترامات د دې پټاج جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نسته دلته خادیان هسته خلک ډیر ستونزه سره مخ دي. کوم مریض پیښې یو د بل پیښه او سره پنو تلیفون کار نه کوي خپل بسړای ورده. نو تاسو دا هیله ده دا پیغام ته مسولینو شروا مسولو شروا کوره سم مو پیغام باید پور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم کیلې احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته د واسي همت فلمند ولایت مسایس څخه وکم. ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمند ولایت سیمه ییز مسولین سلام علي صاحب او ټول هغه مسولین انتخابات چې د فلمند کجکی اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. اوبه نه لري په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولینو خپرونې ته را دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسته وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي. تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې د پنبې کښت دی پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولینو ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم نه اتله د فاده د ولایت کوستان د سوالین خبرې کوم. زموږ په سوالی کې و بنس سږ کال به خید خلق سر در و در دی کورونا گرد بارسو شاخوا تولاری نور ولایت و تولاری نو دا سی پروژی هم نسته دا کستان و سوالی یا خصوصا دا اول سوالی و سر در نور کریه شدی دا دور دست اول سوالی این دا کریه جات شدی اگو تیت سنم رست رسی نا یو پروژی مرژی شروع کیجی نو دا اسلامی امارت دا مسلین دا خوشتن دارو شد موج دا نو دا اول سوالی تا کلستان اول سوالی بی از موج منطقی تا شه لکه شمونه و ربات و سیدان و دن پلوی نا منطقه و با گرسره که نداری خلق بی روزگار دی بی کار دی او کشته نا منسو
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوستی دی جوړی کړي تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي. والسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو ازادي د سلامونه پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پسته پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټولې کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه یې سب کړي دي. هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته، بیا ډینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه یې موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دېرش منه سولیخ منه غنم سوي، دا دېرش منه سولیخ منه ماله کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړئ لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازما غږ ورسېږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته، زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړی د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره یې اورېدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده او اورېدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي. او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي، خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سي دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اورېدونکي د تیر پشان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام د ازادي رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مپلی سر چری سر چری ما دخل فکر کرم تو یاری مپلیا سر سری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم Thank you. یخواری